وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. 12 بجې او 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وی د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټکنۍ کړي. په شمال کې شاهین قلوردو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه حامله میرمن په ډزو وژلې. شاهین قلوردو وایي دا میرمن له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه میمنې ښار ته پر لاره وه او یو 13 کلن ماشوم یې هم ورسره و چې طالبانو له موټره راښکته کړه او د سپرلۍ د لمخې یې په ډزو وژله. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لاس کسان مړ شوي. د هرات د والي ویاند وایي چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاین کوچ ډوله موټر سره ټکر شو. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ په ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او د امریکا دوه لوی هوایي شرکتونه امریکن او یونایټډ په پام کې لري چې سر لننه له 2000 زیات کارکونکي له کاره رخصت کړي. د دواړو شرکتونو ته چې له کانګرس څخه یې میلیاردونه ډالر مرسته ترلاسه کړې وه ویل شوي وو چې د سپتمبر تر پایه د څوک له کاره نه باسي.
ډېر زیاته مننه کوم احمد تکل چې خبرونه مو ویل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم مخکښې شته.
د مخکخي خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وګما جبر خیلې ما او د مخکخي خزي نن نه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چي تاسو په ټولو روغ جوړ وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. مګ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو. یو ملاله میوند خزو فعاله او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. از مګ دواړې میلمنې خوشبختانه په کرخه را سره دي چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست ویم. اغلی کاکړ خرغلاست، که تاسو په سر کې مهرباني وکړئ خپله پیژندګلوي خپله اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړ یم، د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بلې، ډېر ښه.
پنځلسم شپاړسم اولسم تقنینی دوره کې مې د افتخار درلود چې د خلکو رایې واخلم او خدمت.
بله، ډېره زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند، په خیر راغلی.
ډېره مننه. سلام تاسو ته، تاسو میلمنې کو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. موږ غواړو له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لنډه پیژندګلوي وړاندې کړو.
ملاله میوند یم، د ننګرهار ولایت څخه شرګام ولسوالۍ اوسېدونکی، د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي زدکړیاله یم. شاوخوا 15 کاله کېږي چې په ننګرهار کې په رسنیو کې دنده مخ ته وړم او تر څنګ یې 9 کاله شاوخوا کېږي چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوم په ننګرهار کې.
بلې، ډېر ښه. ډېره زیاته مننه له دواړو اوریدونکو، له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې موږ سره امده وسړی کوونی سي او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکړئ. اغلی کاکړ، کارا شو په سر کې تاسو ته، تاسو خپلې لومړنۍ زده کړې، خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
ما د اینو لیسی څخه فارغ شوم، د مکتب څخه.
بله.
او بیا کې د هفتر تلو پانکون د حقوق د پنځه څخه سرقت اخیستی او د لیسات په کار کې.
تاسو اوس هم په ولسی جرګه کې یاستی، دا راته ووایاست چې تاسو څنګه وتوانېدی په دریو دورو کې خپل دغه موقف حفظ کړئ، یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ
کړئ؟ اول خو زه افتخار لرم چې اولین ښځه وم په افغانستان کې، په ټول سراسر د افغانستان کې اولین ښځه وم چې په کندهار کې مې ځان کاندید کړی د اولین تلا دپاره، یعنې د پنځلسمې دورې دوره کې. بیا همدارنګه اولین ځای مې په حوزه کې واخیستې د ښځو په کار. بیا هغه چې پنځلسم دوره ختمه شوه بیا مې ځان کاندید کړی. دا د خلکو فیصله ده چې څنګه ما رایه راکړه، او بیا یې د ښځو په ساته په حوزه کې اولین څوک راواستولم. او د دې پلا خو د دې افتخار م لرم چې درېمه دوره کې مې حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځمې رایې اخیستې په ښځو په نارینه کې. پنځم کس وم چې ما بهترین رایې واخیستې د خلکو څخه. خو خلکو دلته خپل د خدمت دپاره راسه، البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی ماته رایې راکوي او شی رایې راکوي.
بله، ډېره زیاته مننه. او بېشک اغلی میوند، اغلی میوند که تاسو د خپلو فعالیتونو راته ووایاست.
مخکل کې ورونه په شاوخوا لس کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې بېلابېلو برخو کې مېرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم. زده کړو ته د مېرمنو لاسرسی، روغتیایي برخو کې د مېرمنو لاسرسی، ازار او اذیت مخنیوي برخه کې په اداراتو کې ښځینه وو هغه شتون د دې قضیو ته رسیدګي، دغه بېلابېلې برخې دي چې د مېرمنو لپاره موږ په ګډه د نورو مېرمنو او ځوانانو سره یوځای کار کوو. د یو ولایتي د غوښتنې کمیټې په توګه دغه ادارات سره ناستې کوو، کار کوو، فعالیت کوو. بیا دغه ستونزې چې کومې دلته په ننګرهار کې حل کېږي هغې ته رسیدګي کوو. کومې چې نه وي بیا دغه ستونزې اخلو، مرکز کابل ته انتقالوو. دلته د مېرمنو په ژوند کې ټوله کې په دغه ښوونیزه برخه کې او روغتیا او نورو برخو کې هغه مېرمنو ته لاسرسی وشي. د دې ورخوا شاوخوا پنځه کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې په رسنیو کې د پرده باندې درته کار کوم. بېلابېلې سیاسي، ټولنیزې او خبري برخې مخته وړمه. خوشبختانه وروستي یو کال کې دلته ختیځ کې د ښځینه خبریالې په توګه هم زه مرکز کې له ځینو رسنیو سره کار او فعالیت کوم. له دې ورخوا په کرکټ کې زه لومړنۍ ښځینه وم چې د راډیو له لارې، د ټلویزیون له لارې او بیا په شپږیزه لیګ کې زه کمنټري وکړه د یو افغان مېرمنې په توګه باندې. نو لا هم کار او فعالیت کوو بېلابېلو برخو کې. ما ریسرچونه ترسره کړي دي، دا ما پوهاوی د پروګرامونه مو ترسره کړي په مرکز کې، په ولسوالیو کې، او لا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوو.
بلې، ډېره زیاته مننه. اغلی کاکړ، که تاسو د خپل د تعلیم د دورې راته ووایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه، تاسو ته ستونزې مو درلودې، نه مو درلودې، څوک ستاسو ملاتړ وو؟
بلې، وو بالکل. چې موږ تعلیم کول، خو بیا هم د کورنۍ مې یو روشن فکر کورنۍ وه. په هغه دوره کې معلم کوم، نامزاد وم، سپلم چې ډېره کشره وم، په دهم صنف کې وم، او بیا مې خاوند وم. کورنۍ یې سپلم وه، اندرور فیستار د خاوند کور مې د کندهار په ولایتي شورا کې. دا درېمه دوره چې افتخار د خلکو د رایې لري. روشن فکره کورنۍ وه، موږ ته دا اجازه راکړه، دا زمینه مساعده کړه سخت حالت کې نو وکړم چې خپل تعلیم مخته یوسو. خو هغه چې د تعلیم کچه ډېره کښته وه په هغه وخت کې، تاسو پوهېږئ د جنګ حالت و. نیمه ورځ به جنګ و، نیمه ورځ موږ وکولای شوای چې درس ووایو. فکرونه خراب وو، ذهنیتونه خراب وو، حالت خراب وو. خو بیا هم کورنۍ مو ښه کورنۍ وه، اجازه یې راکړه، زمینه یې مساعده کړه، او قرباني حتی ورکول دا یو قرباني و چې ورکول چې موږ دلو او مکتبو ته بیا دا د دې موضوع پاتې سو مهاجرت سو د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاتې سولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته افغانستان سمه سوه او موږ بر علاوه د دې چې کار کوئ سنترو ته تللو او بیا هم کوشش کوئ چې د ژبو زده کړې وکړو او هم چنان یارانو کابل خواته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه. بر علاوه د دې چې زه یو وکیل ومه ما درس نو وایه په دغه حالت کې زه اولاددار وم به هم کورنۍ مې هم درلودله وکیل وم به هم درس مې هم وایه حتی خپله مې ډرایو کوي او ساعت ساعت چې لیدل به مې چې یا ډریور ناوخته راځي یا مثلا موږ ته څوک نشته بیا به زه په خپله وتلم د کور څخه خپله په موټر کې کښېنسته خپله مې ډرایو کوه در پانتونه پورې او بېرته راتللم. خو خلاصه مبارزه مو کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو د نورو خلکو دپاره د نورو خوندې مندې خپل اولادو دپاره خپل کورنیانو دپاره چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي تر هغو چې وکولی شي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي. بس دا حالت دی نو افغانستان کې.
بله بله ډېره زیاته مننه. اغلی میوند کرا شو ستاسي فعالیتونو ته تاسو ویل چې په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره تاسو کار کړی دی، کدار ته وایاست چې له تاسو سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي؟ یعنی تاسو ویل چې د دې ستونزې ورته حل کوي، د ښځو ستونزې عامه پوهاوی کوي، په دغه برخه کې له تاسو سره څوک مرسته کوي؟
موږ په ننګرهار کې زه خوشبختانه خپله یو بنسټ هم لرم د مېرمنو لپاره د ښځو د حقونو ملاتړ او پیاوړتیا په نوم باندې دغه چې ما سره ډېرې مبارزې خویندې دي چې هغه راسره عامه پوهاوي برخه کې د مېرمنو ستونزو د پیدا کولو برخه کې هغې ستونزو د لاسرسي برخه کې سره سره مرسته او همکاري کوي. د دې وخت په موږ په ننګرهار کې د بېلابېلو مدني ټولنو یوه ګډه ولایتي عدالت هغې سره په ګډه باندې دلته په ننګرهار کې عدالت غوښتنه کوو د مېرمنو د حقونو لپاره په بېلابېلو برخو کې چې مخکې ما یادونه وکړه اجان کدیشي د همدغې کمیټې له ادرسه موږ له مرکز سره باندې چې کوم وزارتونه دي یا کوم ادارې دي هغې سره شریکو نو په ګډه باندې د نورو مېرمنو سره یو ځای غواړو چې دغې برخه کې کار او فعالیت وکړو.
بله، ستاسو په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دی ننګرهار یو ښځو لپاره، ځکه چې ستاسو فعالیت هلته دی؟
بالکل، تاسو ننګرهار کې لا هم غزنه ننګرهار کې ټول افغانستان کې مېرمنې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان کې څنګه په وروستیو کلونو کې یا په وروستیو دوو لسیزو کې یو څه کار او پرمختګ شوی دی. در بیا هم ټوله کې لا هم په لرو پرتو سیمو کې زموږ نجونې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، چې ښوونځي د ښځینه ښوونکي کوچنۍ ښځینه ښوونکي د هغه مذهنیتونه داسې دي چې له شپږم ټولګي پورته خپلې نجونې نه پوهېږي. دغې برخه کې کار کولو ته زیاته اړتیا ده او موږ حتما دا ده چې دغې برخه کې کار وکړو، زیار وکړو. کاري فرصتونو مسله ده چې ډېری مېرمنې هغه چې په مرکز کې دي لوستي دي کاري فرصتونه او په برابر نه دي چې دوی په ادارات کې کار وکړي، کاهیان په ادارات کې کار کوي چې توپیري چلند سره مخ کېږي. دغه برخه کې اړتیا ده چې باید په کار وشي، عدالت غوښتنه وشي، زمینه سازي وشي. د دې ورخوا روغتیایي برخه ډېره مهمه ده د مېرمنو لپاره، خاص طور په ولسوالیو کې د دې روغتیا برخې ته باید پاملرنه وشي. متاسفانه موږ اوس د یوې یا دوه ولسوالیو ورخوا په لرو پرتو ولسوالیو کې هېڅ نجې ډاکټر نه لرو. دا غوښتل چې مېرمنې ورته اړتیا لري دغه برخه کې کار وشي. د لوړو زده کړو برخه کې ډېره ضروري ده چې مېرمنو ته زمینه سازي وشي تر څو دوی وکولی شي چې لوړې زده کړې وکړي، خپل هغه وړتیاوې وښيي. په دغه برخه کې موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره د لسنه ترسره کړو تر څو دوی هغه یو څه امتیازات هم ورکړي شي، که دوی مثلا مسلکي یا بهرني بورسونه یا نورې لري. دغه مهم مسله ده چې دلته باید کار وکړو چې د دوی د حقونو خبره ده، د بېلابېلو حقونو چې هغې ته باید کار وشي، کورنۍ تاوتریخوالی بل هغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره لاس او گریوان متاسفانه نو دا برخه مهمه ده چې باید کار ورته وشي، فعالیت ورته وشي. هغه که میرمنې خپله باید دغه پورته کړي، هغه څه ولي مثلا د افغانستان حکومت یې نړیوال ټولنه یې نور ادرسونه یې نو دغه برخه کې عام کار کولو ته اړتیا ده چې دوی باید کار وکړي دلته د میرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
بله ډیره مننه. اغلی کاکړ، کله تاسو او پښتو چې اوس مهال د خزو په وړاندې ستونزې شته دي، خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک، هر وکیل یې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطحه باندې خپلو خزو ته وکړي؟
اصلا په مجبور کې افغانستان کې تصویر چې تاوتریخوالی ټول افغانستان کې د هر څه لپاره شته، او وکیلان هڅه کوي چې اولین هونده هغه کارې دا دی چې ځکه چې مقننه قوه ده، یو داسې قانون لر کې چې د ښځو ټول ژوند ته هغه قانون په رڼا کې وساتري. دا چې فعلا په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده، ځینې وخت کېږي چې ځینې وخت نه په مجموع کې، یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي. نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه، ځکه وکیل د هم د ښځې سره هم د نارینه و سره د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی. نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا هم وایي بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه په ښځو کې راځي د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه سي، او نارینه ته اوس همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتي ده چې هغوی د موږ د علما او د لاس څخه په مسجدو کې د دور یا هغه مثلا پوهاوی چې خلکو ته کوي دا خپلې وظیفه وګرځي چې د ښځو په خاطر خلکو ته کوي چې دا حق لري، د دوی حق د اسلام د شریعت د قرآن د لارې څخه څه شی دی، تر هغه چې هغه نارینه پوه سي او دوی ته خپل حق او حقوق په نظر کې ونیسي. او نور دا چې موږ فردي د دې لپاره کار کوو، د کار زمینه او مسایده کوشش کوو چې کار ته پیدا شي، کوشش کوو چې دوی ته موږ وایو د دې کورنیان ته وایو چې پرېږدئ چې دوی تعلیم وکړي، چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځوو. همیشه زه یو دویا مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم، زه ستاسې نماینده یم، زه ستاسې لپاره کار کوم، تاسو وایاست دا کار راته وکړه، ځکه چې زه په راس کې یم، ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی، کار مې کړی دی، زه نن ستا په درد خورم. آیا ستا ښځه، ستا لور، ستا میرمن حق نه لري چې د خلکو دپاره کار وکړي، خپل د ځان دپاره کار وکړي، حد اقل خپل د اولاد د آینده دپاره کار وکړي، حد اقل نور هېڅ نه وي. نو ګنان موږ په دغه مختلفو لارو کې یعنی ډېر کوشش کوو. اول اما خو پوهاوی لپاره شخصا ډېر یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید وي د خلکو دپاره چې دوی واوري، دوی زده کړي چې زما ښځه څه حق لري او څه کولی شي. او همدارنګه موږ د مختلفو لارو څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت یې دغه چې دا نارینه یې پوه سي، د دوی حق وپېژني او دوی ته حق ورکول شي. د مختلفو لارو څخه موږ کوشش کوو.
بله ډېر زیات مننه. اغلی میوند تاسو ویلې چې په خپل خبرو کې چې د ښځو په وړاندې کچیرته توپیري چلند کیږي په ادارو کې، نو موږ د هغې په وړاندې هم خپل غږ پورته کوو او د هغو لپاره هم عدالت غوښتنه کوو. دا راته وایست چې خپل ښځې څومره زړه ښه کوي دې ته چې د توپیري چلند په وړاندې دې خپل غږ پورته کړي.
اصلي ستونزه همدغه ده په افغانستان کې چې دلته مېرمنې کله بېلابېلې ستونزو سره مخ کېږي، نو دوی نه غواړي چې دغه ستونزې دې بل څوک خبر شي دګي ورته وشي. ورسته کې یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مېرمنې سره چې په اداراتو کې توپیري چلند کېږي نو هغه باید خپل غږ پورته کړي.
نو اول من د امبي د کار کارو کې چې مثلا هغه مېرمن شي به یارات کار ستره کې هغه سره توپیر شلن کېږي ازار ازیت کېږي بل کوم څه سره لاس ګروان دي نو دوی باید خپل ستونزې شریکه کې هماغه اړوندې ادارې د مشر سره یا د غنوري ادارې چې دلته کار او فعالیت کې دې لپاره موږ ډېر وخت کار او زحمت مو ستو چې پیرم دا چې خوشبختانه په ورستیو کې په ننګرهار کې یو څه مېرمن زړه خکر خو ټوله کې لا هم دا ستونزې شته چې مېرمنې نه غواړي دا یو کوم ستونزې چې په اداراتو کې لري مثلا کورنۍ ژوند کې بل موږ کې ولري چې هغه دې تر عدل او قضایي ارګانونو پورې ورسیږي یا د هغه ادارې نور کارکوونکو ته خبر شي خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې وسپاړی شي د کاغیو سره توپیري چلند ترسره کوي نو هغې خپل غږ پورته کوي مثلا که بېلګې زه ورکړم په وروستیو کې د ننګرهار کې ماسټرۍ هغه برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي په دې کې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی دغه څه دی چې دلته مېرمن خپل غږ پورته کوي که دوی مثلا دا 15 کسان مونږ تر کړی دا به د امتیاز په شکل وي د پات 15 کسان که کومه نجلۍ ښه نمرې وي سي د نارینه په پرتله نو هغه حق لري چې باید راشي او هغه ماسټري کې خپل عزت ته دوام ورکړي دوی ته وایي نو د سې نو اوس یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده او مېرمنې پرې پوه شوې دي چې د ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري نه غواړي خپل ستونزې شریکې کړي له دې ویرې چې ممکن له دندو لرې شي یا د دې له امله هغې خپلې ستونزې نه شریکوي یا د دې ویرې چې په ټولنه کې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري چې مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي یا نور بلابل لاملونه د دې لامل شوی دی چې مېرمنې د خپل غږ پورته نه کړي اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی او ځینې مېرمنو دغه جرات پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کې توپیري چلند کېږي یا زار وضعیت قضیې یا بله داسې کومه ستونزه وي نو هغه دغه ادارې مسؤول او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې لپاره کار او فعالیت کوي له هغې سره شریکي.
بله، تاسو ویلي چې دوی اندېښنه لدی لري چې خدای مکړه دغه ستونزې چې دوی ووایي نورو ادارو ته او دغه خبره افشا شي دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي. تاسو څه فکر کوئ چې د دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
یو دلته ستونزې دا ده چې تر دې راپورې هغه څوک چې په ادارات کې کار کوي یوازې ښځینه بلکې نارینه هم داسې دي چې د کار هغه کوم قانون چې دی لدې خبر نه دي چې مثلا که زه ما سره په اداره کې کوم ظلم کېږي یا په ما ډېر کار کېږي یا توپیري چلند کوي اوس زه کولی شم چې خپل حق دفاع وکړم یا خپل حق غوښتنه وکړم. دغه مسله ده چې په دې باندې تر ډېره پورې دلته نارینه نه پوهېږي نو مېرمنو ته خو ډېره لویه خبره ده. دغه د دې لامل شوی دی دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړو. خو دا سمه خبر نه ده ځکه که هره اداره کې توپیری چلند کېږي یا د هزار وضعیت مسله یو مېرمنې چوپ پاتې کېږي خو دا خو ستونزې لا ډېرېږي. دا د ستونزې حل لاره نه ده. ستونزې په هغه صورت کې حل کېږي چې مېرمنې جرأت وکړي راشي دغه خپل ستونزې شریکې ښار کې څو مېرمنې قرباني ورکړي. خو په ټوله کې په اداراتو کې هغه نورې مېرمنې چې راځي هغه کار کوي فعالیت کوي د هغې دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي. نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي بلکې چې له کومې ستونزې سره مخ کېږي توپیري چلند ورسره کېږي مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي که نه غواړي چې مثلا رسنیز شي نو هغه ادارې چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي. دوی هویت پټ پاتې کېږي مګر بیا هم د دوی ستونزو ته رسېده کېږي یا په ټوله کې دلته هغه یو د ادارې کې کارکوونکي هغه مسؤلین دې ته متوجه کېږي که موږ په اداره کې دغسې یو چلند کېږي د مېرمنو سره نو یو څوک شته چې بېرته د دې پوښتنه وکړي تعقیب کړي په ټوله کې نورو مېرمنو دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي.
بله، د عامه پوهاوی خبره تاسې وکړله. تاسې په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګېزه ورکوي، دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسې که چېرته په کاري ساحه کې له اذیت سره له آزار سره مخامخ کېږئ نو دا ستاسې حق دی او تاسې خپل غږونه پورته کړئ، او که چېرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا او تاسې دا زمینه سازي کړې ده پایله یې څه وه، څه نتیجه مو تر اوسه اخیستې؟
بالکل همداسې ده. ما مخکې میدانونه وکړه چې زمونږ اول اصلي کار همدغه دی چې دلته مېرمنې اول ځان باندې باید باور ولري او دوی باید پوه شي چې کوم حق نه لري او هغه د غوښتل لپاره باید یو کار وکړو چې لومړی همدغه لپاره موږ کار وکړو چې مېرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه مېرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو اداراتو کې کار کوي، په شخصي کې دولتي کې موږ همدغه عامه پوهاوی ورکړو د بېلابېل ننګونو له لارې، مثلا د غونډو له لارې، د رسنیو له لارې دا پیغام ورکوي او پرې رسول دي. هلته ځینې مېرمنې راټولېږي سره موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې مېرمنې خپل غږ باید په فکر کې راشي. حالات کې همدا د دې لامل شو چې ځینو مېرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دي سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي، خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي د مېرمنو لپاره، هغه ځانګړې د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د ځان وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. عام مېرمنو یو ذهنیت اخیستی دی او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخې ته. هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع لپاره کار کوي هغوی هم ژوندي شوي دي، چې مثلا موږ په لسنه او کتار په هغه اداره چې په هغې کې مېرمنې کار کوي هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د مېرمنې سره یا توپیري چلند کېږي یا ازار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوی چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم ډېر کار کولو ته اړتیا لري، ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه هم زموږ په اداراتو کې ډېرې مېرمنې له دې ستونزو سره لاس ګرېوان دي، خو
بله آغلی میوند تاسو خو یاستې په کرخه.
بله
تاسو د خپل بنسټ په اړه باندې لک معلومات را ترا کوي. دغه بنسټ تاسو خپل جوړ کړی دی، تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه تل تاسو سره څوک اسانه کار کوي؟ څو تنه ښځینه او نارینه دي؟
نو دا موږ غواړو غنل چې یو واحد درس موږ راشو او کار او فعالیت کو. دا ول شورا و چې د قبایل وزارت سره ما سفر لري سره کړي وو، خو دې ته مې ورسره وویل چې دا به رسمي جواز ولرم د عدلي وزارت نه کار پی روان دي. لا اخته شوی نه دی، خو په دې کې سره به لابلې شوې هغه چې تعلیم دې د ټولنې کار کې یوازې موږ وړیا کار کوو. داسې نه دی چې مثلا ادارې نه فنډ اخلو بیا هغې نه وروسته مثلا موږ خامه پوهاوی هم کوو. بس هر هغه څوک چې لاسرسی ولري هغه ته عامه پوهاوی چې رسنۍ چې جو مثلا ناستې برابروي نو دا ټول وړیا دي. داسې څوک موږ مخ د لاسنیوی کوي، یوازې هم هغه نجونې چې موږ سره دې کار او فعالیت کوي دي هغه په خپلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې باندې د بیلا بیل برخه کې کار او فعالیت دی. او دا زموږ کمیټه ده چې د ولایتي عدالت غوښتنې کمیټه ده، دې کې د نارینه هم دي موږ سره ښځینه هم دي. دا هم بیا په ګډه باندې بیلا بیل ادارات سره عدالت غوښتنه کوي، خو دا دی د پیچیارو په نوم یو اداره ده چې د هغې تر شکل لاندې دي. اما زموږ بنسټ ادار شخصا کمیټه پورې تړاو نه لري، یوازې خپل امکانات شته لرو هماغه نه ګټه پورته کوو.
بله ستاسي عدالت غوښتنه د ښځو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسي په نظر باندې څومره اورېدل شوې ده؟ خلکو ستاسي غږ ته، البته چارواکو ستاسي غږ ته څومره پام کړی؟
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړ کړه د معارف برخه کې، د روغتیا برخه کې، د ازار ازښت مخنیوي برخه کې او ځینو نورو برخو کې مو پایل وکړ چې عدالت غوښتنه وکړو. د نجونو لپاره، د مېرمنو لپاره ادارات یو ډول فکر کوو چې ګوندې موږ دې ته ستونزې جوړوو. بیا مو اول دې باندې کار وکړو، دوی ته مقتناعت ورکړو چې ستاسو فکر ناسم دی. موږ یوازې غواړو ستونزې چې په ټولنه کې هغه راټولې کړو، په دغه اداراتو کې تر تاسو یې ورسوو او په ګډه ورسره د حل لاره وګورو. وروسته بیا په دې باندې پوه شو، خوشبختانه موږ ډېر کار او فعالیت وکړو په دې برخه کې. د بازار وضعیت مخنیوي برخه کې مدیر کار او فعالیت په شیل ته د ښوونځي او مخته به انجنې زورول کېدي. هغه تیارې ګزمي دي چې د امنیت منډالۍ له طریقه ترسره کېږي، تر څنګ د ښځینه پولیسو کمښت په ننګرهار کښې بېلابېل اداراتو کښې نه وو. مېرمنې ورسره ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. موږ وتوانېدو چې د همدغې عدالت غوښتنې په اساس باندې هغه د ښځینه وو تشکیل
ډېر زیات مننه. درنو اورېدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
پیوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ